سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم او رستي مطالب راټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په کاریزه کلی کې یو پلار خپل درې زامن چومرونه یې د 1214 کلونو ترمنځ و او جلیدي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویانت حاجی سید وایي دغه پیښه درې ورځې وړاندې رامنځته شوې ده خو د وژل شوو کسانو جسدونه نن وموندل شول چې په یو غار کې ښخ شوي وو د حاجی زید په وینا دغه سړی د دوی لخوا نیول شوی او د پلټونو په اساس معلومه شوې چې هغه رواني ستونزه لري
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک په سیمه کې یو پلار چې د مغزي توازن یې نه و برابر خپل درې زامن په شهادت رسول او وروسته په هدیره کې په یو غار کې پټ کړي چې امنیتي ځواکونه یې پلار نیولې او وروسته یې دغه جسدونه راایستلي
دا په روانه میاشت کې کندهار کې د کورنی تاوتریخوالي درېمه پریښه ده چې رامنځته کیږي تر دې مخکې د کندهار ښار په 12مه ناحیه او سپین بولدک ولسوالیو کې دوه کسانو په جلا جلا پیښو کې ځان وژنه کړې وه چې علت یې بیکاري او اقتصادي ستونزې بلل شوې د بخښنې نړیوال سازمان د 800 ورځپاڼې د ویب پاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود دغه سازمان وایي پر ازادو رسنیو د بیان پر ازادۍ او د غونډو پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي 800 ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویب پاڼه وربند کړې ده خو طالبانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویب پاڼه یې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده د طالبان حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ د طالبان د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبري شوې اتاوي بی اساس دي پرون مخام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا کړې و چې دغه ولسوالۍ نیولې ده د طالبان د حکومت اړوند بختر اجانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم په دورزنی سفر بدخشان ته تللی دی د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای په دغه هیواد کې د روانو نامنۍ او لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله پرون روانو مظاهرو ته د خامنه‌ای په نمړنۍ علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیلو او له ایران بهر د پټکو د سیسګرو ایرانیانو سره تړلی وبلل په ایران کې مظاهری وروسته له هغه پیل شو چې د اخلاقي امنیت پولیسو ونجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه مراتولو په تور توقيف او بیا تر شکنجه لاندې ساور کړه چارواکو ویلي مهسا د زړه د حمله له کبله مړ شوې خو کورنۍ او ملاتړ بیا دا اتعان منی او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو لامل پر یو شمیر ایرانی امنیتی چارواکو نوې بندیزونه ولګول د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری د سپاهی پازران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قنی د کاناډا په نوې بندیزونه کې شامل دي ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونه کې راغلي دي په کاناډا کې بعد دغه اشخاص او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او دوی سره بعد دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منشي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو مقاومت ملي جبهې د بدخشان شکی ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې خو طالب چارواکي وایي په اړه یې څېړنې روانې دي
دغه ویډیو په اړه موږ څېړنه پیل کړې ده چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده چې کله څېړنې پای ته ورسېږي بیا به تاسو سره شریک
له خونځې او فارغ شوې نجونې لامنیتي ګواښونو ویر لري او وایي چې د تېرې جمعې ورځې 14 نورسته دوی ډېر اندېښمنې دي په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې راپور لرو د پرتګال په لیسبون کې د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت کنسرت په نړیوالو مسایلو کې بیا د اوکراین کړکیچ د تمکیکو په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موزه فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشره سیما باهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. میرمن باهوس په کاچ ښوونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خبر کړی ویلي ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کاچ ښوونیز مرکز د تیرې جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 چې اکثریت نجونې وي وژل شوي او یو څو لس تنه نورې ټپیانې شوي دي. جزئیات د امید سحری مل په دې راپور کې.
محمد عامر دی په کاچ ښوونیز مرکز کې د خپلې وژل شوي لور وحیدې په قبر اوښ کې تویوي. وای د لور له وژل کېدو وروسته دا نړۍ ورته په جهنم بدله شوې ده.
اصلا او ته سخت است بز ما دنیا د زید دو شو
ډیر راته سخت ده. د دوه ورځې راته دا نړۍ جهنم ګرځېدلې. د شپې خوب نه راځي. هر څومره چې ځان ته ډاډ ورکوم نه کیږي. زړه می چوي وایم داس یو ځای وی چې وهم زړه می وحیدیب سي ټوټه ټوټه کیږي.
پورا پورا مشه سپاس وای ده.
وحیدا د هغو 350 قربانیانو یوه ده چې د تیر جمعې په ورځ د کابل په لویدیس کې په کاچ ښوونیز مرکز د برید په پایله کې ووژل شوه. خوری زهرا د اسوسییټډ پریس سره په یو مرکه کې پوښتې چې ولې هر ځل اهل تشیع هزاره وګړي هدف ګرځي. هغه پوښتنه چې شاید له ډیرو سره مطرح وي او ځواب یې نه دی معلوم.
همیشه مردم هزاره مردمی که
دل هزارگان چې اهل تشیع دي پر دوی برید کیږي. په دې شاګردانو کې کوم سنی نه وو. ځانمرګي هم د وحیدی تر مخ وشو. ټول انجونې هزارگانې وي.
دختران هزاره بده.
د کاچ ښوونیز مرکز د قربانیانو کورنۍ خپل غم داسې مهال ژاړي چې د پیښې په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالۍ او د دې سازمان د ښځو څانګې مشرې سیما باهوس یوه بیان کې د برید ته په اشاره د افغان نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې. د میرمن باهوس بیان چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خپور کړی پکې راغلی افغان نجونې او ښځې په خپلو کورونو پورې محدودې شوي، له کاره لرې شوي، هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخ دي، په ټولګیو کې وژل کیږي او هیڅ ځای خوندي نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې غوښتي چې د ټولو افغانانو حقونه باید خوندي شي او د توکم او جنسیت پرته هر افغان په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. اغلی باهوز له طالب چارواکو هم غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره سملاسي لاس په کار شي او په کاچ ښوونیز مرکز د برید عاملین پیدا او له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه کړي. که څه هم طالبانو د برید په لومړۍ ورځ په کاچ ښوونیز مرکز د برید په اړه د پلاتونو وویل، خو تر ننه یې د خپلو څېړنو جزئیات نه دي روښانه کړي. تر خوا یې هغه شمیرې چې د دې برید د قربانیانو په اړه یې طالب چارواکي شریکوي له هغو سره ډېر توپیر لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولي یوناما خبروي. یوناما پرون وویل د پیښه کې لږ تر لږه 350 تنه وژل شوي او 110 تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل په کاچ ښوونیز مرکز برید کې یوازې 25 تنه وژل شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشره سیما باهوس ویلي وو افغان نجونې او ښځې په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. میرمن باهوس په کاچ ښوونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خبر کړی ویلي ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کاچ ښوونیز مرکز د تیرې جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 تنه چې اکثریت نجونې وي ووژل شول او یو لسن نور پکې ټپیان شول. لدې سره چې له خونځیو څخه یو شمیر فارغ شوی زده کوونکي چې ټاکل شوی د سکال د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وای د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمنې دي. دوی د دوی په خبره روسي او چاودونو او ځانمرګو بریدونو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. دوی وای ډاډمن نه دي چې طالبان دی وکړي شي د کانکور ازموینه په ورځ دي د دوی امنیت ټینګ کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کانکور د ازموینه امنیت به ټینګ کړي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واورئ.
د خوانزوی یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سکل په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وای لډار او اندېښنو سره به ازموینه تزي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د خوانزوی دا فارغان وای چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرحات چې سګانی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړې وای د امنیتی ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې لګډونه اندېښمن دی.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان کانکور
زه او اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو، کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون پاړه یو ډول ویره او وحشت لرو. په هغه امنیتي ځواکونو چې ټاکل شوی د دې ازموینې امنیت ونیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نه داریم.
د دولسم ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینې ته نوملیکنه کړي، خو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینې امنیت ټینګ کړي.
ما فکر نه میکنیم که طالبان
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
تحصیل دختر راسته
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړې او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي، له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې یې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بېلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بېلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ترجمن یو او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت په اړه د کانکور ازموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامه د راپور له مخې د دې برید د وژل شویو شمېر 350 او د ټاپیانو هم 110 کسانو ته رسېدلی. تر اوسه کوم کس او یا ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او د طالبانو حکومت هم د برید په اړه د خپلو څېړنو له پرمختګ رسنیو او خلکو ته څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بدخشان ولایت د شکی ولسوالۍ د سقوط په اړه اوس هم بیلابیلې څرګندونې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې د مقاومت ملي جبهې په بدخشان کې د شکی ولسوالۍ د نیولو او د نموړې ولسوال د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د بدخشان لپاره د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته د مقاومت جبهې د وسلوالو په لاس د یاد ولسوالۍ د ولسوال اسیر کېدل تایید کړي، خو د ولسوالۍ د سقوط په اړه یې څه نه دي ویلي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت بیا د شکی ولسوالۍ د سقوط خبرونه رد کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو پر ضد د جنگیدونکي وسلوالۍ ډلې د مقاومت ملي جبهې له لوري د بدخشان د شکی ولسوالۍ د نیولو ادعا، خو طالبان دا ادعا ردوي. د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي تیره ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د یاري ولسوالۍ د مرکز د نیولو ادعا وکړه. د ملي مقاومت جبهې له لوري د غشان په یو خپره شوي اعلامیه کې راغلی دي چې د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنی قمندان محمد اکرم په ګډون لس طالبان هم د دوی ځواکونو ژوندي نیولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره شوې چې پکې د مقاومت د ملي جبهې د وسلوالو له لوري د شکی ولسوالۍ د ولسوال د اسیر کېدو ادعا شوې ده. په دې ویډیو کې یو تن چې ځان د شکی ولسوال معرفي کوي وایي چې له اسیر کېدو وروسته ورسره د یادې جبهې وسلوالو ښه چلند کړی دی.
شهر سبز ته نږدې د مقاومت جبهې وسلوالو له کمین سره مخ شوم. هڅه مې وکړه چې وتښتم، خو د دوی لاسته ولوېدم. اوس له دوی سره یم او هیڅ ډول زیان راته نه دی رسېدلی او نه چا وهلی ټکولی یم.
لا معلومه نه ده چې دغه ویډیو کله او په کوم ډول حالاتو کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر خپل ټویټر د بدخشان د شکی ولسوالۍ د سقوط خبرونه ردوي، خو د یادې ولسوالۍ د ولسوال د اسیر کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته ویل چې په اړه دوی څېړنې پیل کړي دي.
دغه ویډیو په اړه موږ څېړنه پیل کړې ده چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده. چې کله څېړنې پای ته ورسېږي بیا به تاسو سره شریک.
خو د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي بیا ازادۍ راډیو ته د مقاومت جبهې له لوري د ولسوال اسیر کېدل تایید کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څه د پاسه یو کال کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی د وسلوالو مخالفینو له لورې د یوې ولسوالۍ د نیولو ادعا کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس لیکلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد بدخشان ته تللی دی. د خبر له مخې ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لا ښه څیړلو په هدف په دوه ورځني سفر تللی او هلته یې پامیر او اشکاشم ولسوالیو ته هم سفرونه کړي دي. د ملي مقاومت جبهې جنګیالیو د پنجشیر په لوړو څوکو او د څو نورو ولایتونو په محدودو سیمو کې د طالبانو پر وړاندې وخت په وخت وسلوال مقاومت خوځښتونه لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
له افغانستان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په نیت په بایسیکل تللی راز محمد له خپلې کورنۍ ورکتی. د هغه ورور نور محمد ازادي راډیو ته ویل دوه میاشتې وشوې چې ورور یې له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې او دې مسلې د دوی ټوله کورنۍ اندېښمنه کړې ده. راز محمد له لوی اختر څلوېښت ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ په بایسیکل د حج په نیت له کوره ووت، خو اوس معلومه نه ده چې په څه حال کې ده. جزئیات د امید زهري مل په دې راپور کې.
سعودي عربستان ته د حج په نیت په بایسیکل لکوره د وتلي راز محمد کورنۍ وایي ورستر بلې د نوموړي پاړه اندېښنې مخ په ډېری دودي. راز محمد د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه شخص چې د حج فریضې د ادا کولو په نیت په بایسیکل روان شو او له افغانستان لومړی ایران او بیا عراق ته واوښت. اوس یې ورور نیک محمد ازادي راډیو ته وایي راز محمد ته په عراق کې پولیسو سعودي عربستان ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او هغه هملته پاتې شو. د نیک محمد په خبره له تیرو دوو میاشتو راهیسې یې ورور له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې.
د عراق دغه کې چې شو نو د دوه میاشتو رئیس ته موږ سره بالکل ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او کورنۍ او ماشومان یې ډېر او غټ مشکل او دغه سره چې ماشومان یې ټول مریضان دي.
راز محمد د تر زوی حضرت ولی له طالب چارواکو غواړي چې د دوی د کورنۍ د غړي په راپیدا کولو او افغانستان ته د راستنولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
او موږ ډیر زیات تشویش کې موږ د افغانستان د اسلامي اماراتونو غوښتنه ده دا موږ ته راخوشي شي.
د طالبانو د حج اوقاف وزارت سره مو د راز محمد کیسه ول ادراکه کېدل شریک کړل، خو وایان دي سره له دې چې زموږ پیغامونه ولوستل ځواب را نه کړ. سکال یو شمېر نور افغانان هم د حج په نیت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سعودي عربستان په لور تللي وو، خو ایران او یا هم عراق ته د نږدې کېدو پر مهال د وړاندې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې او بیرته افغانستان ته راستانه شول. طالب چارواکو هغه مهال له ټولو افغانانو غوښتي وو چې په غیر قانوني او سختو لارو سعودي عربستان ته د حج په نیت له کوره ونه وځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسیې ځواکونو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې د پرمختګ خبر ورکوي او وایي چې پرونې هم ډېرې سیمې له روسیې ځواکونو آزادې کړې دي. هغه تېره شپه په ویډیویي وینا کې وویل چې د هیواد پوځ په ډېرو اشغال شوو سیمو کې د روسیې ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین وسلوال ځواکونه په یو شمېر سیمو کې د نورو ښارونو له آزادولو وروسته د روسي ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی تېره شپه په ویډیویي وینا کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وویل چې پرون دوشنبې زموږ د پوځ او زموږ د ټولو مدافعینو یرغلیزو عملیاتو دوام وکړ، خو اوکراینی چارواکو او د روسیې لخوا ګمارل شوي و چارواکو وویل چې د کیف ځواکونو د اکتوبر په درېیمه په جنوب کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړ او د ستراتیژیک دنیپر سیند په اوږدو کې چې دا هیواد سره جلا کوي څو کلي بیرته ونیول. د اوکراین په جنوب کې د پوځي عملیاتو قمندانۍ وویل چې د دوی ځواکونو په جنوب کې چې د جګړې مشخص ځای نه دی ښودلی یو دېرش روسي ټانکونه او څو راکټ لانچر له منځه وړي دي. دغه دا ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دغه راز وویل په څو سیمو کې نوي نفوس لرونکي مرکزونه آزاد شوي او په ډېرو سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښو کې سخته جګړه روانه ده. هغه د نوي آزاد شوو مرکزونو مشخص ځایونه په نښه نه کړل. زلنسکی زیاته کړه چې زیات شمېر یرغلګر د تېښتې هڅه کوي، د دښمن پوځ ډېر زیانونه زغمي او پر دې خبرې پوهاوی په زیاتېدو دی چې روسیې د اوکراین په وړاندې جګړه کې تېروتنه کړې ده. تر دې یوه ورځ مخکې زلنسکی وویل چې د دوی ځواکونو د دونسک په سیمه کې د ختیځ ستراتیژیک ښار لیمان بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د لیمان بیانول په اونیو کې د اوکراین د جګړې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه وه چې په شمال کې د خارکیف په سیمه کې د تهاجمي عملیاتو په تعقیب ترلاسه شوه، چیرې چې روسي ځواکونه ځپلي او ډیر څارونکي حیران کړي دي. د لیمان سقوط دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره وروستی پشاتګ و، او هغه څو ورځې وروسته له هغې پیښ شو چې هغه د دونیسک او د اوکراین درې نورې سیمې لوهانسک، زاپوروژیا او خیرسون په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړي. د دې سیمو ډېرې برخې له میاشتو راهیسې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوې وې. کیف او لویدیز دغه الحاق غندلی هغه غیر قانوني او د شرم وړ بللی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په بهر کې خپل لومړنی کنسرت د پرتګال په پلازمینه لزبون کې ورکړ. هغه هیواد چې پکې افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یې د دې انسټیټیوټ له 2500 زیات زده کوونکو، استادانو او نورو کارکوونکو ته پناه ورکړې ده. یو شمېر هغه افغانان چې د کنسرت ورغلي وای د افغانستان د ملي سرود په غږېدو یې د خپل اوښکو د تویدو مخنه شونې ولای. د پرتګال د بهرنیو چارو زیرو ول هیواد ویاړي چې د افغانستان د دغه کلی هنر له ژوندۍ پاتې کېدو سره مرسته کوي. جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې لڅ باندې یو کال رئیس غږ چوپو په یو نوي ځای د پرتګال په پلازمینه لزبون کې موسیقي وغږوله. د افغانستان د ملي سرود غږیدا په سالون کې د ډیرو افغانانو اوخ کې
ولا موږ ډیر خوشاله شو. خپل د ملي سرود واوریدو دا ټول ملګری دي، دا یو به ژړه پات نه شو، ټول وژړل.
په سالون کې راټول شو افغانانو او نورو نندارچیانو ډیر د خوښۍ او ویاړ احساس کاوه.
نن دیوی افغانی په توګه ډیر خوشاله یم چې خپل هیوادوال په اروپایي هیواد کې د دغه سي لاسته راوړنې سره وینم.
له تیر کال راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلی د موسیقي په ګډون په ډیرو برخو سخت بندیزونه لګولې دي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 200 زیات زده کوونکي او استادانه او نور کارکوونکي له افغانستانه ایستل شوي او لزبون ته لیږدول شوي دي. دوی ته د دې زمينه برابر شوي چې په آزادانه توګه په یو خلاص ټولنه کې موسیقي وغږوي. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر وایي د موسیقي ملي انسټیټیوټ نړۍ ته د افغانستان د ښکلو هنرونو یوه بېلګه پیژني او هیواد په دې ډیر ویاړي چې د انسټیټیوټ ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی.
موږ پوهیږو چې یوه ورځ به دا امکان پیدا شي چې موسیقي بیرته په افغانستان کې وغږول شي. د دې لپاره مهمه ده چې دا بهیر ژوندی وساتل شي، او په پرتګال کې موږ ویاړو چې له دې کار سره مرسته کوو.
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان وایي کلکه اراده لري چې د خپلو افغانانو استازیتوب ته به دوام ورکوي.
موږ د هغوی غږ یو چې غږ نه لري، او د هغوی لپاره چې په افغانستان کې دي غږ یو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پام کې لري چې له افغانستانه بهر په مختلفو هیوادونو کې د دا ډول کنسرټونو په ترسره کولو سره افغاني موسیقي ژوندۍ وساتي، هغه دنیا ته وروپیژني، او هم په دې توګه د افغانستان خلکو ته هیلې ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 90 مندل شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadi.com د هلته وګوري ولولې او واوري. اوس بور شو د هیواد په ختیځ کې کونړ ته. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ هغه کور چې په کې درې ځوانې خويندې او یو ورور معلول دی. څلور وړې خیاطي، ګلدوزي، پر جامو، چرمیلې کول او د لمریزې برېښنا اڅرغونه جوړولی شي. د دوی په خبره چې په پخواني حکومت کې ګندل شوی جامو او جوړ کړو څراغونو یې بازار درلود او هر میاش په یو څه ګټ ورکوله، خو په هیواد کې راغلی بدلون سره هر څه پر ټپ ولاړ دی او ژوند یې تریخ شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د 15 کلنې سلما دواړه لاسونه او پخې قدرتی لنډ او کاغه پیدا شوی. په همدې کور کې د سلما دوی خويندې او د عمر په نوم یو ورور په ورته ناروغي اخته دي. د څلورو واړو مخې ته د جامو ګنډلو ماشینونه یخي او کله چې خپلوان ورته رخت راوړي هغوی ته کالی ګنډي. سلما وای د دریو خويندو او یو وروري د جامو ګنډلو سربیره د ګلدوزي پر جامو د چرمو لګول او د لمریز برېښنا څراغونو جوړولو چل هم زده دي، خو دومره څه نه لري چې پریزانتا مواد واخلی او بی بازار کې وپلوري.
څلور مای بین مشورور مای بار موږ درې خوینې مای بین موږ خیاطیم کولې شو، ګلدوزیم کولې شو، صابونونو کارم شو کولې، بلپونو کارم کولې شو. د سې موږ څو مرسته وکي سامان را لاله کې ما پلار سپینګیره موږ خپل اوس نه کیږي چې وایل چاره سره مرسته وکړه کم کار ته برابر کې نو موږ خپل کار کوم.
د څلورو معلولو بچو ترڅنګ سپینګیره او غمونو زپل پلار 15 کلن محمد سلیمان ولاړ دی. وای په خوای ځواني و د معلمۍ ترڅنګ به د پټي د ښکانی هم کوله او همداراز به خپل معلول بچی ل یوځی بل ته پر شا انتقالول، خو اوسې د زړه او وجود زور کم شوه. هغه د طالبانو حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی دی وکړي چې له وسنۍ او بدو اقتصادي ستونزو څخه بیرون شي.
زما په کور کې څلور مې بیندي او زه هڅه تر وسه په سپینه ګیره باندې دیتا ام د بندوبست رزق کوم چې او څه سلمانه خبره ده. ډیر مې بیندي په افغانستان کې چې نه د قانوني وسکیږي او نه د کوموزی پی ټول نړۍ باندې کوم چې دغه بے وزه قشر سره کومکونه وشي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین هم وایي په ولایت کې یو شمیر معلولین چې سترګې او لاسونه روغ دي بیلابیل کسبونه زده دي او ورسره لږ مرسته کولای شي چې د ژوند یو برخه ستونزي حل شي. په یاد ولایت کې د معلولینو اتحادی مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دې د قالین مافیا د مرای د غاړو د اول ورته یاد دي، حیاتي ورته یاد ده. که د دې د سپورټ لپاره داسې څوک پیدا شي دوی ته پیسې ورکي، قرضه ول ورکي، نه هم داسې سپورټ ځکه بے وسه خلک دي، داسې نور معلولین هم زیات دي. په موسسات موږ غږ کوو چې دوی سره همکاري وکړي، دوی ته د کار زمینه برابر کړي چې دوی کار ورته یاد دی، خو زمینه سازي ته باید وشي چې دوی کار وکړي او خپل ژوند په مخه ویسي، کورنۍ ورپغاړه ده، فامیلي ورپغاړه دي.
په کونړ کې معلولي خو کسبګرینجونی او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې د ژوند له شته ستونزو شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سلګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سخت اقتصادي فقر سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات رادیو ازادي ته د دانش مرکز سره تګاب لسمه. دا کوم خويند چې په افغانستان کې د خپل حقوق لپاره مبارزه کوي، دا د ټول افغانانو خويند دي، د ټول افغانانو مند دي. که افغانان په دې باندې ننګو کې ځکه طالبان له خوانه وهل کېږي، رټل کېږي، بیا ور باندې کېږي، دا د افغانانو لپاره غټ د شرم خبره ده او غیرت باید ور باندې وکړي. باید هر افغان داسې ووایي چې دا زما خور ده، ځکه هغوی تنها د خپل ځان حقوق نه غواړي بلکې د ټولو افغانانو د حق لپاره هغوی مبارزه کوي. نو باید افغانان ور باندې غیرت وکړي ځکه هغوی وهل کېږي، رټل کېږي. دا څنګه یو افغان ته مناسبه ښکاري چې هغوی وهل کېږي، رټل کېږي، په ځمکه راغورځول کېږي او موږ ورته یو پخه په بله اړولې ده او ټنډه هم ور باندې نه خواده کوو. نو باید یا د غیرت دا وهم ونه کړو، باید په دې خویندو په خاطر باندې باید راپاڅېږو او د هغوی د حقوقو دپاره مبارزه وکړو. هر افغان دپاره لازم ده چې مبارزه وکړي او د طالب د مزدور ډلې په مقابل کې دا ودرېږي او یو هماهنګ یو غږ شي. ځکه نن د افغانانو خویندې او د افغانانو میندې نن ورځ په سړکونو په هغه باندې د طالب د خوانو حل کېږي. دا اتیا د ټولو افغانانو میندې دي.
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ د چکجي د سیند څخه. زموږ سړکونه او لارې خرابې دي او مخابراتي شبکې نه ته د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله غوښتنه ده چې زموږ ته د مخابراتي شبکې راوي او زموږ لارې سړکونه دي سم کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم، زه انتظار خبر کوم لغمان نه. د ما دغه وختونه ده چې د منګه په خوا دغه چیرتي دولت کې منګه وظیفه اجرا کړې ده، نو بس دغه منګه ماشونه پاتې دي په دغه باندې بس معلومات راکړي ډېره وخت. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونه دوی مینې مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه لرو. خطر هغه وړاندې خبرونه. د کندهار د ډنډول سالی په کاریزه کلی کې او پلار خپل درې زامن چومرونه یې د 2014 کلونو ترمنځ و وجلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان ته حاجی زید وای د غپیخ درې ورځې وړاندې رمنځته شوې ده. خو د وجل شوو کسانو جسدونه نن ومندل شول چې په یو غار کې خښ شوي دي. د حاجی زید په وینا دغه سړی د دوی لخوا نیول شوی دی او د پلټنو په اساس معلومه شوې چې هغه رواني ستونزه لري. دا په روانه میاشت کې کندهار کې د کورنۍ تاو تریخوالی درې مپیخه د چرمنسته کیږي. تر دې مخکې د کندهار ښار په 12مه نهیه او سپین بولدک ولسوالیو کې دوه کسانو په جلا جلا پیښو کې ځان وژنه کړې وه چې علت یې بیکاري او اقتصادي ستونزې بلل شوې وي. د بغل نړیوال سازمان د 800 ورځپاڼې د ویبپاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان وایي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه حق لاملونه دي چې ښایي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. 800 ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو مخې د دوی ویبپاڼه وربند کړې ده. خو طالبانو د دوشنبه په ورځ ویل چې د ورځپاڼې ویبپاڼه یې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خطر تړلې ده. د طالبانو حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوي ادعاوې بیا اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ یې نیولې ده. د طالبانو د حکومت اړونده بختر ژانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوورځنی سفر بدخشان ته تللی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په دغه هیواد کې د روانو نامنۍ او لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د خامنهای په نومړنی علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیل او له ایران بهر د پټکو د سیسګرو ایرانیانو سره تړلې وبلل. په ایران کې مظاهری وروسته له هغه پیل شو چې د اخلاقي امنیت پولیسو یوانجل لې محسامینی د حجاب د سم نه مراتبولو په تور توقيف او بیا تر شکنجه لاندې ساور کړه. چرواکو ویلي محساد د زړه د حمله له کبله مړ شوی خو کورنۍ او ملاتړي بیا د اطعان مني. او کانادا د ایرانی پولیسو په توقيف کې د محسامینی د وژل کېدو لامل پر یو شمیر ایرانی امنیتی چارواکو نوې بندیزونه ولګول. د ایران د پوز لیدرستیز محمد حسین بقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ازواکونو قومندان اسماعیل قنی د کانادا په نوې بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کانادا کې بعد د اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او له دوی سره بعد دوه تابعیت کانادایانو او ایرانیان وړي کې منشي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ان بدلی ز بدلی جته دښمنه ده خوخه غانی دښمنه سوالې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سواله او خګان سره دښمن سواله تا یورګانو سره داسې دښمن سواله.
د
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمن څخه واوریدله. په بدل واده واده ته وایي چې دوه کورنۍ خپل زامنو ته خپلې لونه بدلوي، یعنی خور د ورینداري په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لک هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پاره چې ویلې د موږ په کورنۍ کې بدل شوی دی، مخ خپل بنځي بنځي بدل شوی دی. هغه خور ورور ته چې رسیدلې هغه بدلې چې یو دی بل سره تر چړو رسیدلې دي، تر وهلو تر زغلولو رسیدلې، یو په بل وهل کړي دي، یو بل سره دي دښمنۍ اوس نشي شوی دی. یو خور ورور یو بل ته دښمن دي، بدلې زه بدلې ته دښمنه ده، خواخیګانې دښمنې سولې، پلرونه دښمن سو، یو دی بل ورونه دښمن سول، او هیګان سره دښمن سوله، حتی یورګانو سره داسې دښمن سوله. نو د بدل خو همدغه عوامل دي، څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي، زوی ته ښځه پې کوي، دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي. نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلې چې دغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه، زه دلته کمه او زه له دې جوړه مال ته کمه، د بدلې زو دا کار ده چې یو له بل سره یوه وړه معامله وړه خبره ډیره غټه، یو بل ته په زړه جوړه نه، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې کوي. نو هغه دغه پیښیږي چې کرا کرا غټیږي غټیږي، د ښو خورو تر منځ غټ غټ تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
د بدل د واده پاکله خلک بېلابېلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بېلېږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډیر بد رواج ده. بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ور نه کړي، بدل په مقابل کې، ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلی دي چې ډېرې مشکلات را ولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي، ورته عمل وکړي، ځکه چې دا خو وایي بدل ده. نو وایي زما له لور سره داسې کیږي، نو باید تم داسې وکړي. مثلا که هغه یو څو شپې کوي، دې ته م وایي ته به هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. دا ډېر بد رواج ده. خپل هلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړل، هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه شئ راکولی، موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 1500 لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله، هر څه به یې ظلم بې چې لږې سره کاوه، دې سره هم ورته همداسې ظلمونه کول، ځکه وایي دا خو نو بدل ده. وایي که څه زما له لور سره کوي، موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی، ده په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پیښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي، ځکه چې وایي دا بدل ده، وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کیږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کیږي، هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کیږي. د لغمان اوسیدونکو ناجیه د خپلو دوستانو په اکله وایي،
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده، البته ډېرو ځایونو کې دغه کار کیږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده، دی سره چې موږ ټول زوریږو، دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ، نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پیغله وه، او دا بله چې وه نو واړه و، دا دوه نفرې. دوی بدل وکړه، چې کله دوی بدل وکړه، دا څوک چې غټ و دا هلک او جنۍ دوی چې کله واده وکړ دې سره دا واړه چې کوم و د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور دوی واړه ول نو دوی دواړه خو غټ و دوی واده وکړ کله چې واده وکړ دا دوه ماشومان چې دوی دوی هم واده شو دوی هم واده وکړ ځکه مشرانو ویلې چې دا بدل موضوع ده او سبا کوم خبره نه شي ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو نو پښتانه خو دې بې ځای غیرت خوړلی دي نو کله چې دوی واده وکړ دا واړه چې کوم دوی ته واده وکړ کله چې دوی واده وکړ دغه جنۍ چې کله واده شو لاړله دا خو واړه جنۍ ودا نو په څه پوهېدله دا بیرته په سبا چې و اول خو چې واده و ډېر بد وضعیت کې وژړلې حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې خفه و ورته کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کره کله چې پلار کره راغله هغه خلک چې و بېرته ورپسې راغلل دی پسې او په وهلو باندې په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته وړله حتی مور پلار ته یې بعدې خبرې وکړلې چې دا کومه سي لور دې روزلې ده دې ته یې نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو پوهېږي یا نه پوهېږي دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي نو کله چې دا وړه لالته مو ووهله ډېر بد وضعیت کې وه په بله ورځ باندې چې و دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله بند به یې ساتله چې یعنې دا لاړه نه شي بیا یې راوستله راوستل بیا چې و دا جنۍ بېرته ووتله بیا راغله له خپل پلار کره بیا چې راغله بیا ورپسې راغله بیا یې ووهله وای ټکوله یعنې هغه دوه چې کوم و هغه هلک و جنۍ غټان هغوی چې کله واده وکړه د هغوی ښه ژوند جوړ و کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ و د دې ژوند هم که څه هم واده یې په مینه کړی و خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده د دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اخطارونه ورکوي نو دا یې په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي یا هلته چې وړي هلته یې وهي یو لاس خپا یې کله ماتوي هلته دا قید ساتي بندي ساتي نو د دغه له امله د دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي
د کندهار اوسیدونکي شازیه به وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوي زیږیدلې ماشومه هم په بدل کې ورکوي
بدل ډیره یو مشهور موضوع ده خصوصا په پښتنو ټولنه کې ختیځو جنوبي ولایتونو کې د دوی لپاره یو نوی دود ګرځېدلې دی مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي بیا یو ورور بل ته وایي کزما لور پیدا سوزې تا په مخې در کوم یا په بدل کې در کوم ان هغه پیدا سوي هم نه وي بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسی نیولای دوی یو داسې یو الک کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي پنځه لس کال انداز پیش مالې دي زه کله یو ما د کندهار جړې ولسوالۍ ته هلته زموږ یو سروې و یو انجلۍ د پنځه کلنه انجلۍ پنځه ویشت کلن هلک ته نامزاده کړې وه یا ورکړې وه په بدل کې مخکې له دې څخه دا هلک خپله خور یې دغې انجلۍ ورور ته ورکړې وه هغه مړه سوې وه خدای پېښه وه سیلاب راغلی په سیلاب کې هغه ماشومه وه هغه ماشومه هغه مړه سوې وه دوی ورته ویلي وه چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده موږ په بدل کې څه څخه ښځه غواړو نو بیا هغوی خپله لور ورکړې وه د پنځه کلنه ماشومه چې پیدا سوې وه دستي یې ورکړې وه نو هلک پنځه ویشت کلن و د انجلۍ پنځه کلنه وه نو دی ورته چې دا به مثال وس تومره کوچنی ده د الک ته پنځه ویشت کال د انجلۍ چې دته ټیږي ته سي ورکوي دا خو د دواړو ژوند خرابېږي دی ورته وایي الک ویلی چې زه تر هغه وخته پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د انجلۍ ما د پاره غټیږي نو داسې ډېرې پېښې شته په خصوصا پښتنو ټولنه کې بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده بیخي چې زه اوس درته وایم په اوسني نظام کې دومره ډېره سوې دومره ډېره سوې ده همدا اوس د اوسني نظام ځینې داسې کسان دي دا موضوع ډېره ګرمه ده
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې هم کار کړی دی د نوموړې په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلی چې د بدل د واده له وجې بې شمېره ستونزې رامنځته شوې وي
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي یعنې بدل کوي او دا بدل نو حتمان هیڅ کلم دوه انسانان په یو فکر نه وي دواړه مثلا کېدی شو خیر نه وي کېدی شي دواړه کورونه اقتصاد او رقم نه وي نو حتمان کې وي خوشاله وي بل به خفه وي متاسفانه دا کیسونه به داس کېږي چې دا خوشحال هم د خفه د لاسه خفه کېږي ډېر داس کیسونه زما چې په بشري حقونو کمیشن کې کار کړی دی ډېر داس کیسونه ما لیدلي چې خوشحاله هم بېزي د پلار کار ناست وي د خفه هم بېزي د خپل پلار کار ناست وي اولادونه بېچارهګان بې سرنوشت وي په کلونو کلونو کورونه وران وي نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بدو دغه شان کې خپله خور لورن کې کوشش وکړي چې خپل بوی داسې وکړي چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بېرته بله جنۍ کور ته رانه ولي دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړه دودونو په شکل پات کې از ما په نظر باندې دې نتیجه خنوي.
د اسلام له نظر هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کولې منه دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نور الله کوثر څخه اورو.
اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل شي او مهر په منځ کې نه دی ته حرام وایي او جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو ته لور ورکي یا غبل لور ورکي یا دغه خور ورکي دغه خور ورکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده، ولې ښه کار نه ده. دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې خزي کې ظلم وسي په بل باندې هم ظلم کیږي، که یوې خزي باندې بن راشي دا بل باندې قصدن راولي، نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته ښه نه وایي. کولای شي چې دوستي مشترکه یوې خانه دوستي بل خانه دوستي، داسې مشکل نه ده. ولې دا چې اوس افغانستان کې بدل انتقامي بڼه اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکوو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم ښه نه بولو، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړی عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 24 41 601. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هيله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یاست. قدر مون اوریدونکو، دا ونی د اعتراض په حق باندې خبرې کوو. دا چې د اعتراض حق څه دی او په کوم نړیوالو قوانینو اسنادو کې ورته اشاره شوی او هم دا رنګ څنګه خلک کولای شي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم محمد زاکر ملک زئی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی. ملک زئی صاحب، په پایل کې کده اعتراض د حق په تړاو درن اوریدونکو ته معلومات
مننه. د اعتراض حق چې دی، د اعتراض د حق مفهوم او موضوع دا ده چې هر کله په یو ټولنې کې په یو هیواد کې د قلمرو په داخل کې د خلکو کوم یو حقوق چې قانون ورته پیشبینی کړی دی، هغه حقوق نه پر ځای کیږي، د دوی حقوق نه تضمینیږي نه تامینیږي، هغوی اعتراض ته لار هواره کوي او غواړي چې خپل د اعتراض مطابق چې دی هغه قانوني حقوق ترلاسه کړي. په زمن کې لکه څنګه چې پورته هم یادونه وکړله، ټولنه کې د اعتراض حق هغه رامنځته کیږي چې په دولت باندې مثبت انتقادونه وجود ولري، د وګړو حقوق تامین نشي او یا د وګړو د حقوقو په موضوع کې نیمګړتیاوې رامنځته شي، کوم یو قوانین چې نافذ شوي د قوانینو د نافذولو څخه وروسته قوانینو تطبیق کې ستونزې رامنځته شي، نو وګړي دې ته اړ کیږي چې د قوانینو د سالم تطبیق لپاره، د عدالت د تامین لپاره او د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره اعتراض کوي. نو هر کله چې یو شخص مثبت اعتراض وکړي، د اعتراض موضوعي وړ وي، نو باید هغه اعتراض خنډ او مانع سګونه ګرځي.
په کوم نړیوالو قوانینو اسنادو کې د اعتراض حق ته اشاره شوی؟
په نړیواله کچه د بشر د حقوقو د تضمین او تامین په موخه د بشر نړیوال حقوق نړیواله اعلامیه رامنځته شوه، چې د بشر حقوق نړیواله اعلامیه د بشر د حقوقو د تامین او د اساسي ازادۍ د تامین په برخه کې د 1950 میلادي کال کې د اساسي ازادۍ او د بشر حقوقو د ساتنې او پلي کولو په موخه د بشر نړیوال اعلامیه یو لسم ماده پیشبینی کړه، چې د بشر د نړیوال اعلامیه د یو لسم ماده په موادو کې د اعتراض حق وټاکل او د بشر د حقوقو د حفاظت او اساسي ازادۍ د کنوانسیون تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر کړ. او په نوموړي کانفرنس کې د اعتراض حق پیشبینه کړ او د کانفرنس د دایریدو نو ورسته په 1953 میلادي کال کې نوموړې ماده پلی او د تطبیق وړ وګڼله چې د نوموړې حق د منلو د پلي کولو په موخه ایټالیا، جاپان، جنوبي افریقا، متحده ایالاتو خپلو قوانینو کې ځانګړي قانوني مواد پیشبینه کړل او په 18 پیړۍ کې د اعتراض حق په بې ساري توګه پرمختګ وکړ او په بیلابیلو ټولنو کې ورته توجه وشوله.
آیا په ملي قوانینو کې هم د دې موضوع په تړاو سره راغلي کنه؟
د اعتراض حق چې په ملي قوانینو کې، په ملي قانون کې واضح مشخص قانون لري، واضح مشخص مواد ورته پیشبینه شوي دي چې د افغانستان د اساسي قانون چې تقریبا په کلون نافذ او تر دې دمه هم د نوموړ د نافذېدو په مورد کې داسې موضوعات نشته چې خدای نه خواسته دا به تر دې دمه نافذ نه وي. د افغانستان اساسي قانون په نهاویمه ماده کې هم د اعتراض د حق په مورد کې قانوني مواد پیشبینه شوي دي چې د اعتراض د حق په اړه صراحت لري چې د بیان ازادي، د اعتراض حق هر ډول تعرض څخه مسوین وي. که چیرته د نهاویمه ماده د افغانستان د اساسي قانون ته موږ ځیر شو، د هغې مطابق واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق په مورد کې د افغانستان په نافذه قوانینو کې بالخصوص اساسي قانون چې د قوانینو مور ده مشخص واضح ډول باندې ماده پیشبینه شوې ده چې هر څوک د خپل د قانوني حقوقو د تامین په موخه د اعتراض حق لري.
ملک زیسه پوسری شرایطو کې البته په افغانستان کې د اعتراض حق تر کوم حده پورې تامین شوی او تر کوم حده پورې البته نقض شوی ده؟
که چیرته موږ ځیر شو چې په افغانستان کې د افغانستان په ټولنه کې د اتباعو د حقوق تامین، د اتباعو د حقوق د تضمین او تامین په برخه کې کار کیږي، د اتباعو حقوق تامین کیږي، نو هیڅکله هم یو وګړی اعتراض نه کوي. هر کله چې موږ پوه شو چې د یو وګړي حق نه تامینیږي او هغه ته لاس ته راس پوري کوي او د اعتراض په مورد کې هغوی ته ساحه پراخه وي او د اعتراض حق ترلاسه کوي، خپل اعتراض ترسره کوي، هر کله چې اعتراض ترسره شو بیا هغه وخت کې معلومیږي چې په ټولنه کې څومره د اعتراض حق تامینیږي. که چیرته د اعتراض حق ترسره نشي، د اعتراض حق د ترسره کولو په وړاندې خنډونه واقع شي، نو بیا که په افغانستان که په بله ټولنه نو واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق نغزیږي او ترینه خلک سرغړونه کوي. که چیرته د اعتراض حق ترسره شي، کامل شي، خپل اکمال صفې ته ورسیږي، نو واضح مشخصه ده چې د اعتراض حق تامینیږي.
ولې اکثره وخت د اعتراض حق د افغانستان غونډې ټولنه کې البته نقص کیږي؟ علت څه بولی؟
رازو د اعتراض حق ته نقص عوامل کوم قوانین چې په ټولنه کې د اعتراض حق په رابطه پیشبینه شوي دي، د نافذه قوانینو د تطبیق مجریان او اړوند واکمن مسؤلین چې د نوموړو موادو قوانین پلي کوي، دغه د اعتراض حق هغه وخت نغزیږي چې نوموړي مواد او قوانین نه پلي کوي او په پلي کولو کې د بیلابیلو ملاحظاتو او عواملو په لقبله خنډ رامنځته کوي چې په پایله کې د اعتراض حق نقص لامل ګرځي. او د اعتراض بل عامل چې دی، د اعتراض د حق د سرغړونې او نقص اړین او مهم عامل د قوانینو څخه بېخبري ده چې اکثریت واکمن او په دولتي واحدونو کې موظف کارکوونکي چې د اعتراض حق د قانونیت په اړه بېخبري لري، بېخبره دي او د نوموړي حق پیاوړتیا او قوت ورته مشخص نه دی. که چیرې اړوند مسؤلین د ټولنې وګړي د نوموړي حق د قوت او قانون په مورد کې پوه شي چې د ټولنې اساسي قانون کې ورته څه پیشبینه شوي دي او سرغړونکي عدلي تعقیب لاندې راځي، هیڅکله د اعتراض حق نه نغزوي. د اعتراض د حق د نقص همدغه پورته دول عوامل وو چې د اعتراض د حق د نقص او د سرغړونې باعث ګرځي.
د حکومتونو مسؤلیت څه ده په دې برخه کې چې د اعتراض حق سم تامین شي او نقص نشي؟
رازو دې ته چې د اعتراض د حق د تطبیق په مورد کې د نافذه قوانینو په رڼا کې دولت د دې مکلفیت لري کوم یو قوانین چې نافذ کړي دي د هغوی د تطبیق په موخه د اعتراض د حق د تطبیق په برخه کې د قوانینو مطابق باندې باید کوټلي ګامونه پورته کړي، د اعتراض حق تطبیق کړي، د قانون پلي کولو په مورد کې اعتراض حق په نظر کې ونیسي، او که چیرته د اعتراض حق په مورد کې څوک اعتراض حق مخ ته وړي اعتراض کوي، نو باید اعتراض موضوع په نظر کې ونیسي، تر اخره پورې وګړي پرېږدي چې خپل اعتراض ترسره کړي او د اعتراض د ترسره کولو نتیجه او پایله لاسته راوړي.
او په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو.
هر کله چې په یو ټولنه کې د اعتراض د حق موضوع مطرح کیږي او د اعتراض د حق د تطبیق لپاره خلکو ټولې ګامونه پورته کوي. نو کله چې د اعتراض موضوع رامنځته شي، اعتراض د تطبیق شي، او هر هغه څوک چې مثبت اعتراض کوي د هغوی د مثبت اعتراض په وړاندې باید خنډونه ایجاد نه شي او څوک معنی ونه ګرځي، او دولت د دې مکلف دی چې د وګړو د اعتراض په صورت کې وګړو معنی نه شي، خنډ ونه ګرځي، او د مثبت اعتراض په مورد کې چې دی هغوی ته زمینه مساعد کړي، د هغوی امنیت تامین کړي، او د هغوی د اعتراض موضوع اړوند مرجو ته ورسي، دا د دولت مکلفیت دی، مسؤلیت دی.
ډیره مننه ملک زاسب کورودان. اوریدونکو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته سم ډالې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې ستاسو په زړه کې حاضرې کو تاسو ټول په اخلاص پرو الله مو مل شي.
تنو نو راشی پرلے چراش نو پٹولو تنو نو راشی ستد دی دن پرمان راشو پورے ور نکی سودا